Joseph Jak.
اتبه جشوه پا روان خبروانه که در راپورونو ترچنگ در سی ساعت خبروانه هم لرو خوب پایل که لند خبرونه تاکل شوه در افغانستان و پاکستان ترمنز در اصری بسونو تگراتک پایل شی در متحده عرب اماراتو در گلف نیوز ورسپانی در راپور لمخه پا دیار موافقه کابل تا در پاکستان در جکپوری پلاوی در سفر پر محل شوه ده در راپور لمخه در دی بسونو تگراتک پا در اگس پا پای که در پیخور و جلالباد او در کوئټه او کندهار خارونو ترمنز پایل شی د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر محمد صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی تیرونی په کابل کې وو او په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر مسایلو خبرې وکړې. د قرقیزستان ولسمشر وایي هیله من دی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه به د افغانستان په برخه کې خپل اقدامات په همغږۍ ترسره کړي. انټرفاکس خبري اژانس پرون د قرقیزستان د ولسمشر صادر جباروف له قوله خبر ورکړ چې پرون د جولای په 22مه یې ویلي د افغانستان وضعیت لا هم د اټکل وړ نه دی او د ثبات لپاره یې باید هڅې ترسره شي. تمه ده چې د جولای په 28مه او 29مه به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې قرقیزستان یې همغړی دی د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وشي. د انګلستان پخوانی توپ وهونکی جناتن ټراټ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ټراټ به د ایرلند پر وړاندې د افغانستان په روانو لوبو کې د هیواد له ملي لوبډلې سره یوځای شي. دا لوبې د اګست په 9مه د ایرلند په بلفاست کې پیلېږي او د اګست تر 18مې نیټې به دوام وکړي چې په ترڅ کې درې ورځنۍ او 15 شلوریزې لوبې په پام کې نیول شوې دي. روسیا او اوکراینی چارواکو په استانبول کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین د غلې د صادراتو اړوند موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې په اساس اوکراین کولی شي چې خپل غله بهر ته صادره کړي څو پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په نړۍ کې د خوراکي موادو رامنځته شوی بحران پای ته ورسوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شیوګو او د اوکراین د تاسیساتو وزیر الکساندر کوبراکوف د دې موافقې اړوند جلا اسناد پرون له ملګرو ملتونو او د ترکیې سره لاسلیک کړل. د پرونۍ افقې په اساس د اوکراین په بندرونو کې بند پاتې 22 میلیونه ټنه غنم او نور غلجات بهر ته صادرېدلی شي. او د ایران په مشهد ښار کې چارواکو پرون یو شمېر میندې چې د خپلو ماشومانو د کراتې مسابقې د لیدلو لپاره تللې وې لوبغالي ته پرېنښودلې. امنیتي چارواکو د دې میرمنو مخه د هغه وروستي فرمان په اساس ونیوله چې ښځې په ایران کې لوبغالو ته له ننوتو څخه منع کوي. په هغو ویډیوګانو کې چې پرون د جولای په 22مه پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې دي امنیتي مامورین په داسې حال کې لیدل کېږي چې د لوبغالي په ور کې د دې میندو مخه نیسي او کله چې دا ښځې اعتراض کوي امنیتي چارواکي ورته وایي دوی هغه فرمان تطبیقوي چې د سپورت وزارت مهمیت د ټول هیواد په کچه سپورتي لوبغالو ته استولی. په روانه خپرونه کې به واورئ د طالبانو حکومت استرالیایي خبریاله چې تیره اونۍ د طالبانو استخباراتو په کابل کې نیولې وه په جاسوسۍ تورنه کړه.
دغه ادبیات اصل عملي ادبیات او یو ډول پورپوري کول دي او بس.
د کونړ قومي مشرانو او دیني عالمانو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیسي.
دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده، باید په دې باندې اسلامي عمارت سوچ او فکر وکړي.
او راتلونکې اونۍ د افغانستان په اړه یو نړیوال کنفرانس د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړیږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت استرالیا خبریاله چې تیره اونۍ د طالبانو استخباراتو په کابل کې نیولې وه په جاسوسۍ تورنه کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کړې چې لین اوډین هلته به بیا هیڅ کلام افغانستان ته د سفر اجازه ورنه کړي. خو میرمن اوډین له افغانستانه تر وتلو وروسته خپله هم ویلي وو چې بیا به هیڅ کله افغانستان ته ستنه نشي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل راکوي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر په یو بیان کې چې لهجه یې ډېره تنده وه، استرالیایي خبریاله لین او ډونل په افغانستان کې په جاسوسۍ تورنه کړه او ویلي کل طالبان به د خبریالانو په نامه د استخباراتو مامورین په خپل هیواد کې پرېنږدي. د طالبانو استخباراتو میرمن او ډونل د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ په کابل کې ونیوله. هغه ورسته ادعا وکړه چې طالبانو لدې وغوښتل چې د خپل څو پخواني راپورونو لکبل بخنه وغوړي کنا زندان ته به واچول شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل بیان کې ویلي دي چې د استرالیایي خبریال غوښتل په افغانستان کې د نظام پر ضد پروپاګند وکړي او کوم استخباراتي ماموریت ترسره کړي چې د په وینا له هیواده شړل شوي او نور به د آباد لپاره افغانستان ته نه راپرېښودل کیږي. لین اودونل یوه ورځ وروسته تر نیول کېدو د جولای په شلمه له افغانستانه ووته او پاکستان ته ولاړه. هغې له افغانستانه تر وتلو وروسته پر فارن پالیسی آنلاین په یو مطلب کې ولیکل چې له دې وروسته به هیڅکله نه دا او نه نور لویدیځ خبریالان هم افغانستان ته ولاړ نه شي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنو له دې پیښې وروسته سخت غبرګون وښود. پرون ماښام د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ له طالبانو وغوښتل چې د رسنیو پر ازادۍ بریدونه سمدستي بند کړي. د ټولنې په یو بیان کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې د طالبانو چارواکو میرمن اودونل ګواښلې او په زور یې مجبوره کړې چې خپلې څو لیکنې بیرته واخلي. همداراز د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ ورمورزو ویل طالبان باید د کورنۍ او بهرنیو خبریالانو د ځورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د دې کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارتینز د لا سیرا وویل د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښولو او توقیف پوښتنه وشي. لین اودونل په تیرو نږدې دوو لسیزو کې له افغانستانه راپورونه ورکول. هغې په کابل کې د اسوشیټیډ پرس او فرانس پرس خبري اژانسونو د دفترونو د مشرې په توګه کار کاوه او اوس مهال د فارن پالیسی مجلې لپاره راپورونه برابروي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت آسترالیایي خبریال لین اودینیل په جاسوسۍ تورنه کړې ده. میرمن اودینیل د سه شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو استخباراتو ونیوله او یوه ورځ وروسته د جولای په شلمه له افغانستانه ووته. په دې اړه احمد تکل د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون له مرستیال ضیا بومیا سره مرکه کړې او لومړی د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د پرونی ټویټ د لحن په اړه ترې پوښتلې دي.
زه فکر کوم چې د ښاغلي مجاهد د ټویټ ادبیات ډېر توند ادبیات دي، له عصبیت نه کار پکې اخیستل سوی ده او دغه ډول څرګندونې د یوه دولت یا د یوه رژیم د یوه ویان لخوا نه، د ټول دولت دغه موقف او رسمي نظر په نمایش کړي، سره له دې چې زه مطمئن یم د دې ټویټونو تر شا به د هیڅ یوې څارنوالۍ تحقیق او د هیڅ یوې محکمې حکم نه وي موجود. اما متاسفانه زه فکر کوم چې دغه ادبیات عکس العملي ادبیات او یو ډول تور پورې کول دي او بس.
ستاسو په نظر کوم دلیل کولای شي چې یو خبریال یا یو خبریاله په دې رقم سره په جاسوسۍ متهمه کړي پرته له دې چې هیڅ ډول اسناد هم وړاندې شي؟
کوم مسله چې د یو خبریال یا یو خبریال په جاسوسۍ باندې متهمه ولای شي، دلته باید کره اسناد موجود وي، کره تحقیقات وي، کره رپورټونه موجود وي او په دوی باندې عملا داسې اسناد ثابت شي چې دوی د یو هیواد د ملي منافعو ارضی تمامیت په ضد باندې کار کوي، یا دوی د دغه هیواد وسلوال پوځ د مهمو زیرمو د تثبیت لپاره په غیر قانوني شکل باندې اقدام کوي، او هغو مواردو ته د لاسرسي دروازې هم قوانینو بندې کړي. دغو مواردو کې کېدلی شي چې سړی ورته ووایي چې دا په دې باندې جاسوسي تور ولګېږي، او تور کله چې لګېږي یا اتهام کله چې لګېږي هغه باید د قانوني مجرا او له طریق نه طی مراحل سي، او هغه مرحله قانوني مرحله خپله طی کاندي، پولیس، استخبارات، وروسته څارنوالۍ تحقیقات وکړي او محکمه پرې باندې حکم وکړي. زه په دې مطمئن یم چې د ښاغلي ذبیح الله مجاهد د ټویټونو تر شا داسې کوم حکم موجود نه دی، یوازې هغه عصبانیت موجود ده چې د خبریال میرمنې د ټویټونو په مقابل کې د عصباني سوی ده او دغه ټویټ یې کړی ده. که چیرې دا رښتیا په دې باندې دغه تورونه ثابت سوي وه، بیا نو زه ورته پیشنهاد کوم چې دغه جرایم چې دوی اتهام لګوي چې ترسره سوي دي، د دې جزا یو ټویټ معذرت نه ده. هغه د افغانستان قوانین د غو لپاره ځانګړي احکام لري. هغه ولې تطبیق نشول. نو نه تطبیق دغو قوانینو یا د احکامو دغو قوانینو دا په صراحت راکی چې دا تور هم یو واهی تور.
او رسته پښتنه بومیا صاحب چې آیا دا پیښه به په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نړیوالې رسمیت پیژندنې ته جدي اړتیا لري، له افغانستانه د نړیوالو رسنیو او خبریالانو د راپور ورکولو پر بهیر ناوړه اغیز ونه کړي؟
زه فکر کوم چې هغه مسایل چې د طالبانو په مزاج برابر نه دي، نړیوالې رسنیو نړیوال خبریالان که هغه راپورته کړي او بیا دوی دغسې په بنسټ تورونه پرې باندې لګوي، دا به د دې لامل سي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان د حالاتو نه ځان لرې کاندي. زه فکر کوم دغه عمل چې اوس دوی ترسره کړي ډېر شبیه دي د همسایه هیواد ایران هغو کړنو ته کوم چې دوی د نړیوالو رسنیو نړیوالو خبریالانو په وړاندې ترسره کوي. او دا د پولیسي نظامونو یو اصل ده چې څنګه خبریالانو رسنیو ترمنځ یو ویره خپره کاندي چې دوی بیا اقدام دې ته ونه کوي چې ګواکې رښتینی رپورټونه وکړي. نو داسې معلومیږي لکه د موږ همسایه هیوادونه چې د مطبوعاتو په برخه کې د غلطو مشورو د افغانانو ضد مشورو ماشینری ډېرې کلکې فعالې شوي.
د خبریالانو د فدراسیون مرستیال زیا بومیا و چې د طالبانو حکومت د هغې ادعا په اړه یې خبرې کولې چې یوه استرالیایي خبریاله یې په جاسوسۍ تورنه کړې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
پر طالبانو یو ځل بیا غک شوی چې د نجونو ثانوي ښوونځي پرانیزي. په کونړ کې پرون په یوه لویه غونډه کې قومي مشرانو دا غوښتنه وکړه. د مشرانو ټینګار وکړ چې نجونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې د زده کړو اجازه ورکړل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د دې غوښتنې ملاتړ کړی. په دې اړه تفصیل په راپور کې.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې پرون په یوه لویه غونډه کې چې د طالبانو ځینو مشرانو هم پکې ګډون کړی و، د افغان نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو غوښتنه وسوه. په غونډه کې یو قومي مخور او دینی عالم مولوي سید ولی الله ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید د ټولنې په بیلابیلو برخو کې ښځو ته د زده کړو امکان برابر کړي. دې دینی عالم له غونډې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو څرګندونو په اړه نور وضاحت هم ورکړ.
یو اسلامي دولت خزینه ډاکټرې ته ضرورت لري، یو معلمې زنانه ته ضرورت لري، حتی په ځینې اوقاتو کې خزینه پولیسو ته ضرورت لري، یا د ټولو ارګانونو چې دې ته ضرورت دی چې باید تعلیم وکړي. دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده، باید په دې باندې اسلامي امارت سوچ او فکر وکړي.
مولوی سید ولی الله په غونډه کې ټینګار وکړ چې طالبان باید افغان نجونو ته د اسلامي اصولو او حجاب په رڼا کې د زده کړو اجازه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په کونړ کې د دینی عالمانو، مشرانو او مخورو د هغې غونډې کلک ملاتړ او هرکلی کوي چې په کې له شپږم ټولګي د پورته نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه سوې ده. د ښاغلي کرزي په ټویټ کې راغلي چې دای د هیواد پرمختګ او آبادی د نجونو او هلکانو له تعلیم سره تړلی بولی، او د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې په دې اړه د هیواد د عالمانو او مشرانو غږ ته درناوی وکړي او د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. پر عامو افغانانو او قومي مشرانو سربیره د طالبانو ځینو مشرانو او له هغې ډلې د بهرنیو چارو معین شیر محمد عباس تنگزي هم د نجونو د تعلیم په پلوي یو لړ څرګندونې کړي او زده کړې د نجونو اسلامي حق بللی دی، خو د طالبانو چارواکو د دې حق د مخنیوي لپاره واضح دلیل نه دی بیان کړی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
ازادي راډیو ته غواګیاست زموږ خبرونه د ازادي راډیو د ویب پاڼې لاله لري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام اوس هم یو بل راپور. راتلونکي اونۍ د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړیږي. د غونډې ته د طالبانو استازي هم بلل شوي دي، خو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې دا بلنه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. هندي رسنیو هم راپور ورکړی چې د دې هیواد یو جګپوړی چارواکی به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
هندی رسنۍ راپور ورکوي چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د جولای په 15مه او 16مه نیټه په جوړیدونکي کانفرنس کې به هندوستان هم ګډون وکړي. هندی رسنیو د افغانستان د امنیت او اقتصادي ودې په نوم دا غونډه ځکه مهمه بللې چې د دوی په باور پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو د یو کال له تېرېدو وروسته جوړیږي. په دې غونډه کې به د نړۍ د شلو هیوادونو او د څو نړیوالو ټولنو پلاوی برخه واخلي او د افغانستان امنیتي وضعیت او بشري بحران به وڅېړل شي. هندای ژورنالیست او شنونکی انند سهای چې د افغانستان په اړه د یو کتاب لیکوال هم دی وایي د تاشکند په غونډه کې د هند ګډون دا ښایي چې نوې ډیلی غواړي له طالبانو سره نږدې اړیکې وپالي او په نویمه لسیزه کې د طالبانو له لومړي حکومت سره په اړیکو کې تیروتنه تکرار نه کړي.
هند له خپلو پخوانیو تیروتنو څخه زده کړه کړې ده. هغه مهال چې طالبان د مجاهدینو د حکومت له پرځېدو وروسته واکمن شول او هند له هغوی سره هیڅ ډول اړیکې نه لرل، خو د روان کال په پیل کې هند د سیمې د استخباراتو د مشرانو د یوې غونډې کوربه و چې ازبکستان هم برخه پکې لرله. بحثونه اوس پر افغانستان متمرکز دي. کله چې د تروریزم یا د سیمې د ثبات خبر راکېږي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ټولو تر ضربین لاندې وي.
ښاغلی سهای زیاتوي چې افغانستان د هند نږدې او پخوانی ملګری هیواد دی چې نن له قحطۍ او نورو ستونزو سره لاس ګرېوان دی او هند غواړي مرسته ورسره وکړي. سهای افغانستان ته د هند لخوا د غلې مرستې ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې نوې ډیلی غواړي په افغانستان کې خپل حضور وساتي، خو نه د سفیر په کچه. نو ځکه یې کابل ته یو ډیپلومات استولی څو له افغانستان سره د هند د مرستو چارې همغږي کړي. د نوموړي هندي شنونکي په باور تر اوسه څو هندي پلاوی افغانستان ته تللي دي، خو دواړه خواوې نه غواړي چې په اړه یې تبلیغات وشي. د افغانستان د امنیتي وضعیت او اقتصادي پرمختګ په نوم له دې کانفرنس وروسته د جولای په 28مه او 29مه د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه هم په تاشکند کې په پام کې ده چې به له شکه د افغانستان مسایل به پکې مطرح شي. په دې سازمان کې افغانستان د څارونکي موقف لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر افغان خبریالان او د بشر حقونو د څار سازمان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ورستی فرمان اندېښمن کړی دی. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په تازه فرمان کې په حکومتي مسؤلینو بې ځایه او له حقیقت لرې انتقاد د شریعت خلاف عمل بلل شوی، خو د بشر حقونو د څار سازمان وایي طالبان هڅه کوي چې له افغانانو نه د افغانستان په اړه د حقایقو ویلو فرصتونه واخلي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په تازه فرمان کې پر حکومتي مسؤلانو بې ځایه او له حقیقت لری نقد کول د شریعت خلاف عمل بلل سوی دی. په دې فرمان کې راغلی چې حکومتي مسؤلانو ته توهین کوونکي باید مجازات سي. دغه فرمان چې د پنځمه پورز نه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر خپور کړی، پکې دانی دی راغلی چې له واقعیت لری نقد کول څه ډول وي. دا هم پکې واضح نه دی راغلی چې هغه کسان چې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي له کوم ډول سزا سره به مخامخ سي. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د هغه څه له کبله چې دوی د خپل حکومت د قوانینو خلاف بولي، یو شمېر خبریالان، د بشري حقونو او مدني فعالان زنداني او شکنجه کړي او لا هم ځینې د دوی په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. ځینې افغان خبریالان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده وروستی فرمان د خلکو د غږ د چوپ کولو او د بیان د ازادي خلاف عمل بولي. یو افغان خبریاله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور سي وویل چې نقد د اصلاح لپاره کیږي، خو د طالبانو د مشر تازه فرمان له خلکو د خبرو کولو صلاحیت اخلي.
نشر و پخش چنین فرمان
د طالبانو د مشر لوري د غډول فرمانونه د هر ورځې پتیریدو په افغانستان کې د بیان ازادي محدودوي. د هر ورځې پتیریدو له افغانانو د بیان حق اخستل کیږي او خلک د بیان حق له لاسه ورکوي.
په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مسؤلې هیدربر په افغانستان کې د بیان د ازادي او رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې طالبانو له دې وړاندې افغان خبریالان محدود کړي او تازه د بهرنیو خبریالانو پر وړاندې هم محدودیتونه زیات کړي.
د سینو راپورونو د جوړېدو له امله د فارن پالیسي د خبریالې او دانیل نیول او دیتا اړکول چې باید د بخښنې ټویټ وکړي او په یو ویډیو کې پښیمانۍ ته اړکول د خبریالانو په وړاندې پټه کینه ښکاره کوي. دا معلومه ده چې طالبان د بهرنیو خبریالانو په وړاندې حوصله نه لري. اوس د ټولو لپاره ډیره سخته ده چې د افغانستان په اړه رښتینی خبرونه جوړ کړي، ځکه طالبان دې ته نه دي تیار چې آزاد رسنۍ د افغانستان په اړه حقایق خپاره کړي.
هڅه مو وکړه چې د دغو غبرګونونو په اړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر جوړېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. نږدې یوولس میاشتې مخکې له کله چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن سوي، حکومت یې د بشري حقونو د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بیان د ازادي پر محدودیت، له بشري حقونو په سرغړونه، د خبریالانو او نورو ټولنیزو فعالانو په شکنجه او د ښځو د حقونو په نقض تورن کړی دی. د طالبانو له دویم ځل حاکمیت وروسته زیات افغان رسنۍ تړل سوي او زیات شمېر خبریالان یا له افغانستانه وتلي یا هم بې دندو سوي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه او ستاسو پیغامونه. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلان وایي د کورونا په مثبتو پیښو کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې لس سلنه زیاتوالی راغلی، خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا د فبروري میاشتې له پیله تر دې مهاله د دې ناروغۍ په ګراف کې د کموالي خبره کوي.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوه میاشتو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمېر کې لس سلنه زیاتوالی راغلی. د دې روغتون مسؤل زلمی رښتینی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ورځني ډول له دوو تر دریو پورې ناروغان بستر کیږي.
تیرو دوو میاشتو د ناروغانو په ګراف کې لوړوالی راغلی. له شپږ پنځوس نه تر اویا پورې ناروغان لرو. دا د دې ښکارندوی کوي چې لس سلنه یې ګراف لوړ شوی دی.
د ښاغلي رښتینی په خبره دوه میاشتې وړاندې په دغه روغتون کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمېر پنځه پنځوس کسان و، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت بیا په ټول افغانستان کې د دغې ناروغۍ د کمېدو خبره کوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل چې ښایي په یو روغتون کې زیاتوالی راغلی وي، خو په ټول افغانستان کې د کورونا پیښې د تیرې فبروري میاشتې راهیسې کمې شوې.
د تیر په نسبت اوس ډېر زیاتې واقعات کم شوي دي. که به دغه واقعات په اونۍ کې د فبروري په میاشت کې یا هم جنوري په میاشت کې ډېر زیات و، اوس دغه واقعات په اونیز ډول باندې درې نیم سوه څخه تر سرو نیم سوه شاوخوا په منځ کې وي. په تیرو څلېرویشت ساعتو کې چې کوم یو سیمپلونه مونږ اخیستي دي، په هغې کې تقریبا یوازې یو سل یوولس واقعات مثبت دي. ان نسبت مخکې ته ډېر زیات کم شوي دي.
له بلې خوا یو شمېر ولسي وګړي بیا وایي خلکو کورونا له یاده ویستلې او د دې ناروغۍ په وړاندې دومره جدي نه دي. پنځه ویشت کلنه منیجه چې د بامیانو ولایت اوسېدونکې ده وایي له هغې وروسته چې کور ته مېلمانه راغله نوموړې ناروغه شوه.
روزهای اولی که من در کرونا مبتلا شدم،
کلا چیز کرونا و نیولم نو تبا او سردرد می کم و پو روز تبیا زیاد چو او لحق روز تا چیز لدغی نروغی خشوم و سبی حوصله شویم او ده ضعیفی احساس کوم.
ده کابل خار و سیدون که رو حالا تلاش بیال خلق و غواری چه روختی ایس پارخته نیدی عملی کری.
افغانستان که خلق دغی ویروس را دیر سطحی برخورد کوی او اصلا ایس سهی لرخونو تا پام نکوی او لحمده که بل از منگ لزگون حیوادوال پا دغی ویروس هر او رزخته کیگی و همدار از لزگون تانور خپل جوان لاسوار کوی.
له دې ټولو سره د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په وروستي راپور کې ویل شوی چې د 2020 کال د جنوري له درېمې د 2022 کال د جولای میاشتې تر 23مې پورې دغه وایروس باندې یو لک څلور اتیا زره او نهه شپېته کسان اخته شوي چې اووه زره اووه سوه اووه دېرش وژلې. د دغه سازمان په راپور کې همداشان ویل شوي چې د 2022 کال د جولای تر 18مې پورې شاوخوا شپږ میلیونه دوزه واکسین تطبیق شوی.
د لوګر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د عباسیانو د دورې د نوموتي قومندان ابو مسلم خراساني زیارت چې یو مهم تاریخي ځای دی په اساسي ډول ورغول شي. د روایتو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکي برک ولسوالۍ کې دی.
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراسانی لرغونې زیارت شي نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بسټی خودونکو څخه و چې د ځینو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1740 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی و. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزیو کلی اوسیدونکي فضل رحیم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
د ډیر قدیمی زیارت د تقریبا 1200 کلونو شاوخوا به کیږي کنه او دا چې د بخښید نړیدو په حالت کې ده دا غوښتنه ده چې د جوړ کې یو څه او هتا یې وکړي د څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده نو غوښتنه ده چې دا جوړ کې نورو ولایتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي او دا په همغه زاړه حالت باندې غوښتنه ده چې جوړ کې
د یاد سیم یو بل اوسیدونکی محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو همدا کومه کوشش کړی چې دومره ساتلې چې خراب شوی لوڅ کړی نه ده یا نور خراب شوی نه ده نو په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتلې نو له وزارت هم دا هغه ده چې تکمیل یې کوه انشاءالله کار پرې وکړو. دا یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثار لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکي وایي چې پخوا وختونه کې به دې زیارت ته خزینه او نارینه راتلل او دلته به یې ختمونه او خیراتونه کول خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکی ګلنظر وایي
داسې خزینه به راتللې چې 15 منه 4 منه اوړه به یې راوړه، دلته به یې پتیرې پخولې، ارغستلې به یې پخول، وریجې به یې پخولې، خلک به هم راتلې، ختمونه به یې کول. اوس هغه شی هم بیخي نشته. د زیارت ړنګ نور کړه فقط همدا خلک به سپینګیری لار ارجوی نه به سپینګیر اتله، خلک به اتله، مریضان به اتله، دلته به کول د تیور که بیرته اوس هغه شی هم بیخي نشته.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري خو نیوکه کوي چې په تیرو 2 لسیزو کې د دې ولایت د تاریخي ابداتو رغولو او لرغونو آثارو ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم وویل
موږ وزارت نه پیشنهاد کړی ده، یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي او ټولې تربګر تاریخي ابدې دغه شي کوم باستانې سیمې چې دي دا ټولې ثبت کړي، راجستر کړي او امید انشاءالله چې د لوګر د ابو مسلم خراساني دي تاریخي ابدې تر څنګ موږ نورې تاریخي ابدې هم څنګه چې لازمه ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دی وی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنیدو کې زیاته ونډه درلوده د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه و. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
شایسته امید ورزګان د ولایت شهید اساس د ولسوالۍ ستاسې سره په اړیکه کې زموږ په ولسوالۍ کې یوه افغان بیسیم خره ده چې انټرنیټ ټوجي دی، انټرنیټ هم ډېر کمزوری دی او د خپلو د اړیکو دپاره هم کار نسي کولی. نو د افغان بیسیم د شرکت څخه مو دا هیله ده چې دغه شبکې موږ ته رافعاله کړي او نورې خدیم راته راوي. او زموږ ولسوالۍ ډېره غټه ولسوالۍ ده او د خدو لاسرسۍ مقام دی.
السلام علیکم ستړي مس ازادي رادیو ډیره شایسته رادیو ده. موږ تل مدام اوریدونکو د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ نه خبر درسره کوو. د ازادي رادیو ډیره شایسته رادیو ده کوم په هجرت کې په زنګلو په کوچلات بلوچستان په سیمه کې موږ اوریدل او اوس هم اورو. تل مدام موږ د رادیو اورو، ډیره شایسته رادیو.
زور زده پراد ولایت د پکواد ولسوالۍ څخه خبره کوم. لازموږ په ولسوالۍ کې ډیره غټه وچکالي راغلی ده. وچکالی دغه ده چې 200 متره برمی دوه نیم سوه متره برمی اوبه نه کوي. موږ د اوبو سره ډېر په عذاب یو چې موږ سره د لوړو چارواکو ته دې دا غږ ورسېږي چې موږ ته دغه بند راته وتړي چې بندونه غټ بندونه که په وسه نه وي دا یو کوچنک کوچنیان ډمونه راته جوړ کړي، بلکې خدای دې دا اوبو ساته یو څه ورسره ولاړه شي. زه باران چاګزی د اشکین د کلی څخه خبرې کوم.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ګور موږ داسې وچکالۍ سره مخامخ یو، موږ د وچشنګ اوبه نه لرو. زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ ترې برمی وویل شي او زموږ سره دې مرستې وشي.
نورستان ولایت نه ازادي راډیو سره په تماس کې یم. دغه په نورستان کې خصوصا د نورستان په عوامه ولسوالۍ د کوردر په سیمه کې په دې وروستیو کې پرله پسې ورښتونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې د کوردر د سیمې خلکو ته ډېر زیات مالی او جانی نقصان اړولې ده. د خلکو جرندې پټیانې کرنیزې ځمکې ټول د منځه تللې ده. نو بنا اند د سیمې خلک چې دي ډېر زیات فقیر او محتاج خلک دي او بېوسه خلک دي، او داسې کم ځانګړی سرمایه هم نه لري. نو زموږ د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه او د مؤسساتو مسؤلینو څخه په احترامانه ده تقاضا ده چې د خپل هغه انساني همدردۍ په مناسبت باندې او د مکلفیت په مناسبت باندې باید دغه سیلاب ځپلي خلکو سره باید مرسته وشي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا لنډ خبرونه. ټاکل شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عصري بسونو تګ راتګ پیل شي. د متحده عرب اماراتو د ګلف نیوز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې اړه موافقه کابل ته د پاکستان د جیکپوړي پلاوي د سفر پر مهال شوې. د راپور له مخې د دې بسونو تګ راتګ به د اګست په پای کې د پېښور او جلال آباد او د کوټې او کندهار ښارونو ترمنځ پیل شي. د قرغزستان ولسمشر وایي هیله مند دی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه به د افغانستان په برخه کې خپل اقدامات په همغږۍ ترسره کړي. انټرفاکس خبري اژانس پرون د قرغزستان د ولسمشر صادر جباروف له قوله خبر ورکړ چې پرون یې د جولای په 22مه ویلي د افغانستان وضعیت لا هم د اټکل وړ نه دی او د ثبات لپاره یې باید هڅې وشي. د انګلستان پخوانی توپوهونکی جناتن ټراټ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ټراټ په د آیرلند پر وړاندې د افغانستان پر روانو لوبو کې د هیواد له ملي لوبډلې سره یوځای شي. روسیا او اوکراینی چارواکو په استانبول کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین د غلې د صادراتو اړوند موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې په اساس اوکراین کولی شي چې خپله غله بهر ته صادره کړي. سو پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په نړۍ کې د خوراکي موادو رامنځته شوی بحران ته د پای ټکی کېږدي. او د ایران په مشهد ښار کې پرون چارواکو یو شمېر میندې چې د خپلو ماشومانو د کراتی مسابقې د لیدو لپاره تللې وې لوبغالي ته پرېنښودلې. امنیتي چارواکو د دې مېرمنو مخه د هغه وروستي فرمان په اساس ونیوله چې ښځې په ایران کې لوبغالو ته له ننوتو څخه منع کوي. اوس هم له ژمنې سره سم درسي ساعت خپرونه اورئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، یو بل درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسیږي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. لسم ټولګي د جغرافي په تی درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا و چې خونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیر هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنېږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو او هغه اوبه دي. په نننی درس کې خونکي موږ ته د اوبو دوران بیانوي. خونکي به درته وایي چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجودې دي.
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل د ځمکې په کره غونډار کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي چې دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته وروګرځي. چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کیږي. اوبه په طبیعت کې په درې بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول د ګاز حالت، اوبه د تودوخې په سبب په براس بدلیږي او هغه وخت د ګاز حالت غوره کوي. دوهم جامد حالت، اوبه د سانتیګراد له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلۍ کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. درم مایا حالات وبا هغه وخت په اوبلنه مایا بڼه باندې وی چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسپیر، اوبو هایدروسپیر او حیاتي کره بیوسپیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له بړا څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په براس بدلیږي. هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خواته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایطو له امله د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشباع کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼې شي او د تکاثب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري، د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي، وروسته د ورځې په شکل ځای نیسي او بیا کله چې د باران شرایط مساعد شي بیرته د باران په شکل همدغه محیط ته راځي. د باران څاڅکي چې کله ځمکې ته راشي په بېلابېلو بڼو جریان مومي. یو څه ډېر ژر په خاورو کې جذب او ځمکې ته ننوځي. یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براز او هوا ته ځي. یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي، یعنې ترانسپارېشن کیږي. د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي، ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي. هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي تر ځمکې لاندې اوبه زیرمې جوړوي. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر ځمکې لاندې اوبو سره یو ځای کیږي. ځینې وختونه تر ځمکې لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي. د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي، خو د دا ډول اوبو بیرته راګرځېدو یوه غوره بېلګه ده. نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هره کړي یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي. د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري.
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی، خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بېلابېلو برخو بهیږي. چې د دې جملې په ځمکه کې جذبېدل د نباتاتو لخوا جذبېدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي درنوز د کونکو درسي سات ته خرغلست. تیر اونۍ موک او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست. خوونکی دا راته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکیټ شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ و او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی. نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو. دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو د ډبرو سکرو یا سنګزغالو کان دی. له ښوونکي به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمینی اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترېنه کار اخیستل کیږي.
د کرکر د ډبرو سکرو کان. د کرکرو کان د پلخمري ښار څخه 10 کیلومتره لري جنوبي ختیځ ته د کرکر له غره سره پروت دی. د دغه کان د ډبرو سکرو ټول اندازه چې هر پوړی دوه یا درې متره پیړوالی یا غورسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی. په سکرو کې پارک شته، یو شمېر سکاره خام سکاره یي او یو شمېر سکاره پاخه سکاره یي. دغه خام سکاره ډېر دود کوي او زیات کاربن تولیدوي، خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډېر دود نه کوي. دغه کان په 1450 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو، چې د دغو سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي، بیا په خلکو باندې خرڅوي. خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکم قوه ډېره مصروفه ده، نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه دغه سکاره استخراجي، بیا د ټن پورې حساب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي. په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه ها خواته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخي له زیات وخت څخه د تیرو 15-20 کلونو څخه د اشپشتې د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناطقو کې چې یخ زیات دی د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1408 هجري لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټنو څخه زیات سکاره ایستل شوي دي، چې دا ډېر لوی رقم دی. 3800 ټنه. نوموړی کان د پلوخمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه یې اهمیت زیات دی او د هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي تر څو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي. بله ګټه یې دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دي. کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دي. یو د کرکر ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دی، بل د اشپشتې د ډبرو سکرو کان همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دی. نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلوخمري د سمنټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټې اخیستنې لپاره آماده شوي دي، بیا ګونۍ ته شوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
لخونکي مو واوریدل چې د کارکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په بلخمری کې د سمنټو په تولید کې ترې استفاده کیږي. لامدې امله په دغه ولایت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت را کم کړی او کیفیت یې ورته لوړ کړی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. ښوونکي په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راته وویل چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان صاحب العبور سیمه وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره وخت نا وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافیې د درسونو په سلسله کې په 12 ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو. په دې برخه کې ښوونکی راته وایي چې د سرحدي نقطې له مخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بیلیږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختیځ سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې شته، د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ، او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوی دی. د پامیر او واخان لوړه سطح چې د سمندر له سطح څخه 6000 متره لوړوالی لري، د امو او د سند د سیند ترمنځ بیلیدونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطح د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغانی ساحه چې ډیر لږ بر لري، د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډیرې مودې څخه د بحث لاندې و. د 1803 او 1808 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیتېدل، ټاکل کېدل، د شمال ختیځو سرحدونو هم خبرې وشوې. خو څرنګه چې د امو د سیند سرچینه په څرګند توګه معلومه نه وه، نو په دې برخه کې څه ستونزې وې، ځکه ځینو فکر کاوه د امو سیند د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروري وه. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1895 میلادي کال کې چې د 1202 مریز کال سره سمون خوري، د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران، میجر جرلو د انګلیسانو د هیئت مشر، او فیفروش وایکوسکی د تزاري روسیې د هیئت مشر وو. د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې په مذاکرې پیل وکړ. دغه مذاکرې نه میاشتې اوږدې شوې. په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل شو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل. د پامیر او واخان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بل سره نښتې، نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي، نو واخان یې بې پوښتنې افغانستان ته ورکړه. د پامیر سرحدي کرښه د زرکول د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري. د روسیې دولت دغه کرښه د 1908 کال د مارچ په میاشت کې ومنله. په دې ډول واخان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو. روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې له خوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې. په 1949 میلادي کال کې د چین د ولسي جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکرې یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د پادشاهي په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پیل شوې. په 1906 مریز کال کې چې له 1905 میلادي کال سره سمون خوري، موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دې سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ چې تثبیت شي. نو له همدې امله شمال ختیځ سرحد چې د یولي له درې څخه د یو کوز په بڼه د کلیک تر غاشه پورې چې د واخجر غاشې په جنوب ختیځ کې پروت دی، د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 کیلومترو په اوږدوالي د 1903 لمریز کال د زمري په میاشت کې په پنی ډول د پیلرونو په نصبولو علامه ګذاري او تثبیت شو.
کې درنوز د کوونکو په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي سیمه په 1906 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونېستي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه ترنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلې چې د یو څه خوځان بل ډول خي؟ دا چې ولې ځوانان د جالي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي، او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو لټولن پو عبدالرشید لودین سره مرکه کړې. لودین صاحب په فایل کې دا راته وایي چې ولې ځین ځوانان جالي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي، د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه کې ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي، دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سیدی او هغه ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته، نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راگیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
دونکو د تاندې څنګ د خبرونې د پای په شیبو کې یو تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
Oh, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಂಗಡಿ.